خوږ اوریدونکو سلام. د خبرونې په پیل کې مو د اوسنیو حکومتونو او ادارو له ملامت او سلامت خبرو. دغه دی وایوري
خانو تاسو څه وایس چې څوک ملامت دی؟
سیب زه خو هم چې اشپز ملامت دی.
اشپز ملامت دی؟
او سیب
دا څه وایس؟
یوازې اشپز نه سیب، هغه پیادهګان هم ملامت دی او باید چې ښه جزا وویني.
زه هم د ده خبره تاییدوم، باید داسې جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي.
دا تاسې څه وایې؟ آخر خلک مړه شوي دي، دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایي چې اشپز او پیادهګان ملامت دي؟ د هغو دنده خواړه پخول دي، د دفتر پاکول دي، د دفتر مربوط کارونه دي، د هغو یې په دې خبرو څه؟
ته رښتیا وایې رئیس صاحب؟ خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده.
ثابته ده؟ ثابتولو ته هېڅ حاجت نشته دی، بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس.
د ما خو ما اعصاب را خراب کړل. دا څه وایې تاسو؟ هر وخت مو دغسې خپل ګناه د نورو پر غاړه اچوئ، خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ.
صاحب تاسې مه په غوسه کېږئ، ثبوت غواړئ قبول شئ.
صاحب رښتیا وایي، یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغی صاحب، په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو.
زه د تاسې استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی را سره، ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړی یئ، که نه نور کسان کم نه دي. خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ، لږ جدیت ښکاره کړئ چې هغه خلک خو ونه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته.
وایم صاحب، خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مه کموي. صاحب بیګام یې په کور کې یاد کړي، ما ویل که صاحب نه وي نو موږ خو سم نه یو.
رښتیا وایي صاحب، تاسې موږ ته د لوړتیا لارې راښودلي دي او لوړ کړي مو یو. صاحب خدای مو یوه شیبه هم مه کموه.
ګورئ زه دا نه وایم چې تاسې ملامت، خو ما ته د دې منل هم ډېر ګران دي چې ملامت د اشپز او پیادهګان وي.
صاحب موږ یې درته تشریح کوو، په خپله به ووایې چې همدوی ملامت دي.
صاحب تاسې خو لږ اجازه راکړئ چې موږ د خپلو تحقیقاتو نتیجه درته تشریح کړو.
ښه سمه ده، دا تې تشریح کړه.
صاحب خبره داسې ده، کله چې موږ خبر شو چې داسې یوه پیښه رامنځته کېږي نو ژر سره کېناستو او مشوره مو سره وکړه. د سیمې نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مخته واچول او ښه دفاعي پلان مو ورته جوړ کړ. همداسې نه ده؟
هو بالکل همداسې ده.
نو بیا مو د سیمې ټول مشکوک نقاط سره وویشل او ښه با تجربه او زړور قمندانان مو ورته وټاکل. ټولو ته مو لارښوونه وکړه چې پیښه شاید د ماسپښین په یوه بجه رامنځته شي او مؤسف کسان باید په 12 بجو هلته حاضر وي.
ښه
هو صاحب، ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګیږي او مبارزه به کوي.
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمید.
نه نه، حتمان یې د دښمن سره لاس درلوده.
ښه بیا څه وشول؟
صاحب بیا ښه وشول چې موږ او تاسو ټولو ولیدل.
پوه نه شوم.
صاحب په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد وایي چې په 10 بجو یې د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم 1 بجې پورې ایله پخه شوه، او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایۍ کې بیروبار و. صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلي. صاحب
او لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه. خو د خدای فضل و چې لږ ناوخته ورسېدو، که نه اوس به دې دا یو ژوندی نه ولیدلی.
دا د خدای فضل وشو چې د تاسو سرونه بچ شول، که نه هېواد به له یوې غټې تراژیدۍ سره مخامخ شوی و. دغه اشپز او پیادهګان سر له ننه ټول برطرفه کوي، د دوه کاله زندان مستحکم دي. دغه زما پرېکړه ده، تاسې هم لاسلیک کړئ، اشپز او پیادهګانو ته یې هم ور واوروئ. دومره غټه سه النګاري
صاحب تعلیق به یې کړو.
راځه چې
زر هم دغه کار
لاړو.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. تېره ورځ د شلم ولایت والي صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یوه کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یې وړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سر یې وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي. د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والي صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره درې ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چیرته کوم مخالف د سر یې وړلو په وخت والي صاحب ته مزاحمت ونه کړي. دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوې والي صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل.
خلکو ته لاپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي. د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبرو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي.
غمه خبر شوی؟
په څه شي؟
تیره شپه خانګل چا وژلې دی.
خانګل خې ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای؟ څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مه راسره لره، خو خبره یې ونه منله، آخر یې سر وخوړه.
یعنی تا وژلې؟
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه.
عجیبه ده، زوره کوی له بلې به دې خبر کړم.
بله علاج څه شی ده؟
هغه بله شپه د میرزا کور غلو وهلی او ټول ښه شیانې ترې وړي دي.
د میرزا د کور خبره ده؟ ناپوه وایې، له ښاره زه راغلی یم او نرخې ته راته وایې. دا نر دی چې ځوانډی وي ډېرې دغسې خبرې به واورې.
دا څه وایې غمیه؟ په سورې کې لیوانې غلام وکې او منکرېږم نه
یار. قمرالدین په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه، سپین ګیری به شي.
ولکه غمیه، دا ولې په ځان پورې دروغ وایې؟ ګوره آخر به په کومه غټه بلا واوړې.
څه دروغ مې ویلې دي ومورې؟ لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی.
نور به څه وایې؟ زه خو دې په دې خپلې کمقلۍ لیونۍ کړم.
څه مې ویلي دي؟
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و، او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بې نغه دې نه و.
ځامورې، له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه.
زویا، که ماته نه وی معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي. خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږي او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی. ګوره زویا، هر چاته دغه د دروغو لاپې مه وهه، خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې.
ځام ورې، مه پسې ګرځه، څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولی شم؟
و زویا، ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري. همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار دې غمي دی.
ځا ودې وایي، د دوی غاړه به بنده وي. زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي.
خوښه دې نو زویا، د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته.
غمیه خبر شوې؟
په څه شي؟
پرون د سړک په غاړه یو مړی پروت و، چا وژلی و؟
هغه ښه. ما ویل که چېرته پټ واچوم بیا به خلک ونه ویني کنه.
هغه تا وژلی و؟
ځا محموده بچو، په دې خبره پسې مه ګرځه، تر اوسه وړکی ته.
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چاته ونه وایې، شیطانان ډیر دي، حکومت به در باندې خبر کی.
زه له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه.
ښه نو خوښه دې، د ما خو نه در باندې لورېږي.
زه بچو ښه خو مې وډار کړې،
داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي.
څوک یې؟
ته دروازه خلاصه کړه، لاسونه دې پورته
کړه. لاسونه مې پورته کړه. څه ګناه مې کړې ده؟ څه خبره ده؟
نور به نو څه کوې، د لسو قتلونو او پنځلسو غلاو تور دی در باندې، په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي. مه ګوره، لاسونه پورته ونیسا احمق
کاکا دخد سای سای دخد لاسونه پورته کری سایب چو ویم سایب ما دروغ ویل چه خالق را تخو دار چی
پراوانه ننگیر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ نقیب الله لاروی از حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوست باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او کندهار 22
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می ومنی ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري
هغه ارزښت د سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي
ولی په بیرحمه توګه قطع کیږي دا کار کوم زیانونه اړولی شي
سیلاونه راځي دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي آیندې زموږ د روداتو ولسوالۍ ته
نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري یو اقتصادي ارزښت دی بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو ځنګل د انسان د ژوند سره مستقیمې اړیکې لري که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي زموږ شاوخوا خاوره تیږې اوبه هوا ونې